په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د ولسمشر ویان وایي ولسمشر له یو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون په درېو مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې دي. د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو، پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو او د ګوډې اچار دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه ده. ناټو ځواکونه وایي د لوګر پازر ولسوالۍ کې د غوث ناتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د نهو افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه څېړي. د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي او کم شمېر نور زخمیان دي. او د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداری ورکړی چې د ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به یو بحران رامنځته کړي. پوره خبرونه واوري. د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوث ناتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه رپورټونه څېړي. په دې پیښه کې د رپورټونو په حواله نه پولیس وژل شوي او څوارلس زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو بېګا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د رحیمي په وینا نړیوالو ځواکونو تېروتنه کړي او په ازره کې د پولیسو پر مرکزونو بمبارد کړی دی. نصرت رحیمي پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلي دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو پوستو ډلې حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو روانه وه.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدن و 32 تنشان
شغلای مهری وایی پا دی حمله که دو درش وسلوال طالبان و زخمیان دی نون استن و جلسه بیدی او دا چلور اسکر د افغانستان لخوا د دولت لخوا وژل شوی او شپشتنه زخمیان دي. د شغلی مهری په وینا د حمله په ځای کې د افغانستان د پوځ الوتکو بمبارد هم کړی دی. وسلوالو طالبانو پر دې خبرې نه دي کړې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف ناټو ته خبرداری ورکړی چې ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به بل ناوړه بحران ته لاره پرانیزي. میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب به غیر مسؤلانه کار وي او سولې ته ګواښ لري. د ناټو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ تیره میاشت په بروکسل کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د تړون غړی شي، خو دقیقه نیټه یې ونه څرګنده نه کړه. په ناټو تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د میدویدیوف خبرې نن چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې لسمه کلیزه ده خپرې شوې دي. ګرجستان د 2003 میلادي کال د اګست په ومه جنوبي اوسیتیاتا پوځیانو استول څو د ورڅخه جلا سوي سیمه د روسیې له پلویانو بلتون غشتونکو ونیسي. خو د روسیې ځواکونه سیمې ته ورغلل او د ګرجستان قواو ته یې په څو ورځو کې ماته ورکړه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. د اقتصادي بندیزونو په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو پر اخیستلو او د ایراني غالیو پر خرڅلاو بندیز لګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ، نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره تجارت نسي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل هیڅ نه بلکې نړیواله سوله غواړم. د ایران د تیرو د صادراتو پر سکتور او د ایران پر مرکزي بانک به د نومبر په میاشت کې د امریکا اقتصادي بندیزونه برحاله سي. او د ازبکستان د پولیسو د وال ورډ با افسر مشکوک قاتل په غروختون کې چې بسترو ځان وژلې دی. د ازبکستان د کورنی چارو وزارت چارواکي دلشاد اکرموف د تیرې شنبه په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. د رپورټونو په حواله هغه په مکرر ډول په چړه وهل سوی و. د کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پیښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. دغه سرچینې په وینا کریموف د هغه تر لاس لاندې یو مامور وژلی و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل د ځان وژلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د دلشاد اکرموف د قتل په اړه هم د څېړنو تر بشپړېدو خبرې نه کوي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د لوګر د امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ازرې ولسوالۍ به سقوط ونه کړي.
غیرتي ولس ته ډاډ ورکوي چې د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازرې ولسوالۍ سقوط ونه کړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر درې مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
موضوع دومره کې سره مشوره میشه. د این جلسات موضوع پروسې صلح است و موضوع آتش بس احتمالی در روزای عید قربان است.
د اورزګان په مرکز سرین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
هغه زما اوستا کبله د هغې خوا ته ما اوستا سجده کوو. د هغه ځایه چې دا آواز پورته کېږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې پر تهران د واشنگتن لخوا د بندیزونو د نوي بندیزونو لړۍ سر له ننه تطبیقیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ښځو او د ګوډې اچار دوه پروګرامونه اونیز درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې ولسمشر غنی له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو سولې او په لوی اختر کې د اوربند پر موضوعاتو خبرې کړي. هارون چخانسوري دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي چخانسوري دا ونه ویل چې افغان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د هم ویلو بخي چې د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې د راروانو انتخاباتو تو د نوملیکنې په پروسه کې هم د یو لړ سرغړونو په اړه شکایتونه شوي. په تېره بیا سیاسي ګوندونو په دې اړه د نارضایتۍ غږ پورته کړی دی. اجمل تورمن د موضوع تحقیق کړی دی. البته د ولسمشر د ویاند د نننۍ مطبوعاتي کانفرنس تورمن صاحب د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري څه وویل؟
بله نوري سپتا سه د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي ولسمشر د سیاسي ګوندونو سره په کتنه کې د انتخاباتو سولې او په لوی اختر کې د احتمالي اوربان په اړه خبرې کړې دي. خغلی چخانسوري دغه څرګندونې د سه شنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په دغه ناسه کې چې پرون له ولسمشر سره وشو د افغانستان له دې وزارت سره ثبت شوی 15 ګوندونو برخه اخیستې و.
در مورد نشست ها با احزاب سیاسی
د ویل سیاسي ګوندونو سره ناست درې هدفونه لري چې په دوی کې بیا اساسي هدف مشوره ده. ولسمشر غواړي په دریو مسایلو کې د خلکو له بیلابیلو کړیو سره خبرې وکړي او د غوي مشورې واخلي چې په انتخاباتو کې شفافیت او ورڅخه ملاتړ دي. دوهمه موضوع د سولې او دریمه هم په لوی اختر کې د اوربان مسله ده. خغلی چخانسوري دغه شان په دغه په دې غونډه کې د ولسمشر یو حکم ولوس چې په کې له ټولو ملکی دفاعي او امنیتي مامورینو او لوړپوړو چارواکو او دغه شان د قضایا او مقننه قوې لغړو او کارکونکو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی چخنسوري دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې مخکې تر دې شمېر سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو پر روانه نوسه انتقادونه کړی او وای دي په دغه بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې کوونه نیول شي د انتخاباتو مخه به ډپ کړي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د امریکني د بهیر لغوه کول او د بایومتریک لارې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو تر سره کول غوښتي ول. خو افغان حکومت په وار ورته ویلي چې د انتخابات پروسه کې چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا غوښتنه بې وخت ګڼلې او ویلي چې د یادو غوښتنو لپاره کم وخت په واک کې لري. بله نوری صاحب،
تورمن صاحب د سولې په ارتباط باندې د سیاسي مشرانو له د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره چې د کتلې دي افغان ولسمشر مخکې هم دغه سي غونډه کړې وي او د دغه غونډو په نتیجه کې په پایله کې افغان ولسمشر د کمکی اختر نه مخکې اوربند اعلان کړ. آیا داسې کوم اشاره هم وشو په دې خبري کانفرنس کې د ولسمشر وایاند هارون چخنسوري د موضوع ته چې آیا په اوربند باندې سلام مشوره شوې ده کنه ده شوې، ځکه اختر هم را روان دی، دوه اونۍ وروسته د لوی اختر دی؟
بله نو دغه دغه مشوره هم دغه نیدله کتنه چې سیاسي ګوندونه شرش شوي او خغل چې خنصوري ویل چې دا هم دغه د نمدغه مشورو لاړ دی او ورسته تر دې ولسمشر به له یو شمېر نورو کړیو سره د دینی عالمانو سره وګوري، د ښځو له استادو سره لبیلا بیل کړیو سره وګوري، هم دې اوربند پاړه باندې هم مشورې کیږي، ځکه مخکې په کمکی اختر کې چې کم اوربند شوی او اغینه ورسته بیا د وسلواله طالبانو خوځښتونه یو څه زیات شول، تحرکات یو څه زیات شول، دغه د تیر اختر اوربند هم د انتقادونو سره مل نو، ځکه دا ځل د اوربند لپاره ویل کیږي چې د بیلابیلو د خلکو د بیلابیلو کړیو سره به مشورې کیږي او ولسمشر دا کار پیل کړی دی.
بلې اجمل تورمن مننه د ازادي راډیو خبري ال اجمل تورمن چې د افغان ولسمشر د ویان هارون چخنسوري د نننی کانفرنس له مهمو ټکو خبره ورو لکه څنګه چې مو اوریدل خغلی چخنسوري نن په خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په هیواد کې روان امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د پروسې او د اوربند ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اورزګان چې یو ناکرار ولایت ګڼل کیږي په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لارې خپل کړی. خو لبلې خوا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خوځښتونو ته دوام ورکړی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پرې وروستیو کې حمله بیا تیزې کړې دي. فراه کې هم د بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو تیر شپه د وسلوالو طالبانو د حملو او نښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د لوګر په ازره ولسوالۍ هم د طالبانو د ډلیز بریدونو خبر ورکړ شو چې تیر شپه پیل کړی او تر نن سهاره پورې دوام درلود. دغه راز د ازري ولسوالۍ د سقوط د خطر خبره هم یو شمېر چارواکو د لوګر د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو راپورته کړی. خو د لوګر ولایت امنیه قومندان وایي چې په دغه ولسوالۍ ته کافي ځواکونه استولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په ازري ولسوالۍ کې خپل خوځښتونه پوځي عملیات لا وړی کړی او د وسلوالو مخالفینو مخه ډاب کړی. نور حاله د وسل وسال پر راپورټ کوي.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د ازري ولسوالۍ مرکز ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او د ولسوالۍ مرکز یې لږ وخت سره مخ کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغې ولسوالۍ ته د طالبانو د ځپلو لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي، خو بیا هم د ازري ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي له حکومت غواړي چې په دغې ولسوالۍ کې خپلو پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان
حکومت باید خپل توجه جدي کړي، ځکه په ځینو سیمو کې د دښمن شمیر زیات دی. انشاءالله د سقوط امکان نشته، خو بیا هم باید متوجه اوسي سو وضعیت تر دې ناوړه نشي. بلخوا د مشانه جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی وایي د ازرې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په محاصره کې ده. د نوموړي په خبره په ازرې کې نامنی د افغانستان په پایتخت کابل باندې منفي اغیز لري، نو په کار ده چې په دغه ولسوالۍ کې نامنیو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایتي شورا د یو شمېر غړو په خبره تېره شپه زیات شمېر وسلوالو طالبانو په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه حملې د شپې 12 بجې پیل او 4 ساعته یې دوام کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي د دغې حملې په نتیجه کې لس افغان سرتیري ټپیان او یو شمېر وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ بهرنیو ځواکونو هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بریدونه کړي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو بم غورځولو په نتیجه کې 4 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو د لوګر د امنیت قمندان ویان د بهرنیو ځواکونو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه اداوي نه تاییدوي او وایي چې په دې حملو کې 1.5 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاپور احمدزی د سهشنبې په ورځ ازرې راډیو ته وویل چې د دغو اداو د څېړلو لپاره یو پلاوی ازرې ولسوالۍ ته لیږل شوی دی. د ازرې ولسوالۍ د افغانستان پایتخت کابل ته نږدې پراته ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو د بریدونو او حملو شاهده وه. د لوګر ولایت د امنیې قمندانې ویان شاپور احمدزی وایي د ازرې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ نه ده او اوسمهال وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د لوګر شریف ولست ډاډ ورکو انشاءالله د ازرې غیرتي ولست ډاډ ورکو چې د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همداراز پولیس او د ولایت مرکزي حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازرې ولسوالۍ سکوت ونه کړي او موږ به انشاءالله د هوایي ځواک او همداراز د یاد پرسنل له طریقه دښمن ته غاښمتونکی ځواب ورکوو.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنیش وایي د ملي اردو ځواکونه د جګړې لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د نوموړي په خبره د پوځي عملیاتونو په پیلېدو سره به دغې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې بیا د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپله کړي. په هغې غونډه کې چې د ولایت د مقام د په یوه تالار کې جوړه شوې وه په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دوی د سیمې او د هیواد په کچه په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو د شوو فتواو او پرېکړو ملاتړ وکړ او د هغو هرکلی یې وکړ. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري چې له اوروزګان راستولی دی.
نار جنگنا بس کے گرانو شازل میا راشے ورکڑا ویا بلتا لاست سولے
دغه سولو غشتن کې د سی شنبې په ورځ په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې راټول سوي وه. د دوی شمېر سلګونه تر رسېدی درېیمه برخه یې مېرمنې وې. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد او سیمې په ساته د شوو فتواو خو په خاص ډول د سعودي عربستان د دیني علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل ملاتړ وکړي.
اور دا هغه ځای دی چې ما او تا هغه خواته سجده کوو قبله مالته ده. هغه ما او ستا قبله د هغه خواته ما او تا سجده کوو. دا هغه ځای چې دا آواز پورته کېږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینان که دا هم د امریکا په خوښه فیصله یې، بیا ته په روزګان کې یک لنګه څه کوې، سرخوم څه کوې، ورسه اول هغه حرمین شریفین آزاد.
موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نامه لاندې چې وي غندو. موږ د سعودي عربستان د ټولو هڅو او عالید دریځ څخه چې په افغانستان کې د وینې تویونې ابنا انسانانو د ژوند او د خوندیتوب او د سولې خبرو اترو د فرصتونو د رامنځته کولو د هڅو او ټول هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې او استقرار لامل کېږي درناوی کوو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړه او یې ویل که غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي نو روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. دوی ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ګټه بهرنیان وړي خو قربانیان افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان: اید ما پیغمبره که چیرې دغه مخالفین رجوع کوه صلح ته، تم میلان رجوع کوه صلح ته. دا د ګډي خبر نه دي، دا د قران خبر دي، دا د هغه کتاب خبر دي چې موږ ته ایمان راوړ.
موږ پر ټول اړخونو باندې دا غږ کوو چې د دې میاشتې پر رسېدو سره د دې حج مبارک په میاشت کې راسې ورونو قربان وکړو، صلح وکړو، پر ټولو غږ کوو چې دا د صلح لاره غوره کړي. دا چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پسې غځېږي، بلکې ګټې یوازې دښمنانو ته رسېږي، نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کښېني او روان ناورین ته د پیر ټکی ټکی کېږدي.
راست د خدای په لحاظ، د خدای د قرآن په لحاظ، د دې افغانستان د کونډیانو د یتیمانو په لحاظ، په جنګ کې خیر نشته، جنګ دربدري ده، جنګ خرابي ده، جنګ باغ وچېدنګ دي، جنګ کونډو یتیم ژړېدل دي.
په یاد غونډه کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه فتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ
چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنګ دي، د وطن اخري جنګ شي، چې زړونه سره یې وکړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یې وکړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لوانګ شي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید بیا وایي چې په افغان دولت کې خپل یو شمیر لوړپوړو مشرانو د سولې مخه نیولې او په خبره یې که سوله راسي د هغوی ګټې په خطر کې دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي.
په نظام کې په لوړه په کچه، په کچه، په اوښته کچه کې دا سوله دښمنان لري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییز او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوي چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، اورزگان.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیدای شي که اصلاحات پلي نه شي او په راتلونکي کې افغانان بې باوره شي. د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1996 کال کې تر مخکیني لوړه وه. د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې را روان انتخابات سم ترسره شي او د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نه شي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نه شي، په 1998 کال کې به اقتصادي وده لوړه شي او په 2014 کال کې به هم 3.6 ته لوړه شي او دغه اقتصادي وده به په تدریجي توګه همداسې امپورت زی. نور د دغه راپور جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کوي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور ښیي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، پکې راغلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر، د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې، پر کاروبار د باور کموالی، په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالۍ او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابېدونکي حالت مخه ونیسي.
دی
وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر ښه کېدو و، خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامني او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی. نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې او وساتل شي. د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ګډ مسؤلیت دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.5 وه چې د تیر کال په پرتله 0.2% کموالی پکې راغلی. په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي، خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي. د نړیوال بانک د اقتصادي راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی. د ډالر قاچاق، وچکالي او په ایران د امریکا تازه تازه بندیزونه نور هغه ستونزې بلل شوی چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغېز کړی او لابی وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک لارزونو سره موافق نه دي. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم وچکالي په کرنې او په ټوله کې اقتصادي ودې بد اغېز کړی، خو وایي پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغېز په اړه څرګندونې له وخته وړاندې دي.
فشار میبینه اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواهد
دیوی مونگ منو چه در افغانستان اقتصادی وده به طرف شهر لندی ویچی و مهم لامیل وچکالی ده. خود نور و فکتورونو پاره چه اغا انتخابات دی سرگندوانی بلا وقتا و رندی وی زکه انتخابات برعکس کولیشی لاقتصادی و سیاسی سو بعد سرم رسته هم وکری. پا ورت وقتی در اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلاش وی روان و راتلون که کال در افغانستان در اقتصاد لپاره مهم کلونه دی. د ښاغلي تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکتورونو چې کولی شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغیز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغیز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې واشنگټن او تهران یو د بل په وړاندې خبرداریو ته ادامه ورکوي، پر ایران د امریکا د بندیزونو لومړی بهیر سره له نن عملي کیږي. لومړی پړاو د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالر ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو، الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. نور حال د سلیم محمد صالح رپورټ کوي.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی، د ایرانی ریالو بایا نیمایي ته راټیټه سوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولید را وګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یوه بهتره تړون د صلاح کېدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی، خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد سو. شغلی روحانی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کوم معنا نه لري.
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا یې سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کیږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکرارۍ زیاتې کړې او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شایي په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښې کړي، خو دی ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغېزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي. خو د بندیزونو بله بسته چې د نومبر پر 15 پیلېږي د ایران د تیلو خرڅلاو اغېزمنوي چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ځینو هیوادونو له دې جملې چین، هندوستان او ترکیه ویلي چې حاضر نه دي له ایران څخه د تیلو رانیول په بشپړ ډول بند کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه درامان له پکتیکا ولایت مرکز شرنګ تاسو سره پخ کتیم. زه وایم چې تاسو د ماته ډرام کوي زه د پکتیکا له مرکز نه پته باندې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده چې مته ما یبینو ماش په 2014 کې مداخله سي تر اوسه پورې موږ د ما یبینو ماش نه درکړل شوی. پروشکل نه پېتیم پاتې دي، سس کال پېتیم پاتې دي، موږ د سپکې سپوري کنځره تکې ورګوالو ته بول را کوي خپل پېتیم خپل وخت نه راسي. پروشکل موږ ته چې دوی کې درکې په کومه وخت پر کې ما څنګه توس من درک وسه د سرکل اختر پیسې شي اتر وس پر نه راځي بس یو موږ خپل دروځي په لسم باندې او د فرات په میشي موږ خپل توس پر موږ نه راځي دا پکې ورز می سر داس دنو او جاته کیږي نو دې دې وسنه کین کې موږ د کوې چاروا کا د پښه راځي په نس سم د ایل له روسي سره خپل پیسې خپل وخت سره راځي.
السلام علیکم آزاد رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندېکوم. بعد سلامت زه باچا خان لپاره ولایت ګلستان ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کې یم. موږ د ګلستان ولسوالۍ کې کومه شبکه یعنی د افغان سیم یا د عربان تنونه نسته، موږ ته باید ژر تر ژره یو انتن کښېږدو. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د ښځو او ګوړې اچار خو اوس فرشته جلازی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نه افغان پولیسو د وژل کېدو او د څوارلسو پولیسو د زخمي کېدو رپورټونه څېړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي چې په ازره کې امنیتي ځواکونو بېګا د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک کې پر دریو پوستو حمله کړې وه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. په دې اول پړاو کې به د ایران ټولې هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، د سرو زرو او نورو فلزاتو د اخیستلو کاروبارونه او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې وي. د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداري ورکړې چې ګرجستان ته غړیتوب ورکول به خراب بحران ته لار ورکړي. دمیتری میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو دویم پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شي. په لویدیځون کې د والیبال مسول عبدالحد همتین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پړاو کې بشپږ ټیمونه چې الف د انجیل او ګزرې، په بی ګروپ کې توغونډي او شینډن بی، او په جم ګروپ کې شینډن الف او پښتون زرغون ټیمونه سره لوبې کوي. د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو کې 15 ټیمونه چې دولسه د ولسوالیو او درې د ښارګوټي دي ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خنۍ لوبغاړي حمید حسن د بیمیاشتې درملنې وروسته هیواد ته راستون سو. د کرکټ بډوان فرید هوده کنا ازادي راډیو ته وویل حمید حسن څو کال وړاندې په انګلستان کې د یوې لوبې پر مهال په پښه ټپ خوړلی و چې اوس یې هم درملنه روانه ده. ښاغلي حسن له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان لپاره کومه لوبه نه ده کړې، خو د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس یې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. او وروستی خبر دا چې د یونتوس کپتان جورجو کلینی په خپل ټیم کې د کریستیانو رونالډو شتون وستایي او تاثیر لرونکی وباله. د ورزشي خبرې د ویب سایټونو د راپورونو له مخې کلینی ویلي لا رونالډو باید ځکه مننه وسي چې نوموړي ټیم ته ځانګړې روحیه او ځواک ورکړی او په دې سره به د یونتوس ټیم کیفیت لوړ شي. د معلوماتو له مخې یونتوس ټیم په دې وروستیو